د وزیرستانه قومونو د اتحادیه مشر حیات محسود ویل چې
د وخت جابرونه حکمرانونه ظالمونه پیوانوم په بلنمو د خپل مادي ګټه د پوره دار په دار کړي ډېر تکلیفات یې رکړل ډېر زوراول یې رکړل نن الحمدلله ډېر ویاړ رسېدو او مش په دا خواشي چې د پښتنو یو ولای او د پښتنو احساسات په ټول پښتنو کې کا دنیا په هر ګوټ شي دي کلار دي کبار دي دغه موجود
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون راشي په خوای پښتونستان جشن امباله د محمد ظاهر خان په شاهي د داوود خان په جمهوریت او وروسته په افغانستان کې د روس پله او حکومت په 14 کلنې واکمنۍ کې په شاندارو مراسمو لمانځل کېده، خو له هغه وروسته لمانځل سمبولیک او مختصر شول. قومي مشر سخی جان سرحدي په خپلو خبرو کې ویل چې پښتنو او بلوڅانو تل په حساسو او سختو شیبو کې مشر پیدا کړی او ځانونو ته د ژغورنې لاره موندلې ده.
چې کله دې ته فکر شوه ده چې موږ بربوت شو تبه کېږو، میرویس نیکه مو پیدا کړی ده، احمدشاه بابا مو پیدا کړی ده، نتیجه یې وکړه. امان الله خان مو پیدا کړی ده، نتیجه یې وکړه. بایزید روحان مو پیدا کړی ده، تاریخ ته مراجعه وکړئ.
یاد دی وی په لومړي ځل نه 18 کاله وړاندې، یعنی په 1928 مریز کال کې د پخوانی ټولواک محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې په کابل کې د یوې سترې غونډې په ترڅ کې چې د لر او بر پښتنو او بلوڅانو قومي مشرانو او د سیاسي ګوندونو استازو پکې ګډون کړی و، د وږي نه همه د لر او بر پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نامه ونوموله. او له هغه وروسته دا ورځ هر کال د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت لخوا لمانځل کیږي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړي.
الله جميل ويحب الجمال، انت دغلار و تصغير سيديش پاقر و تنشير سيديش اقل برنوه.
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غوڼو غږیدلیو.
د نظام غ مدما غسا سانی دما غسا غ مدانی سا غ مدانی زانی دا.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غږیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا خو ټاکل کیږي. له دې نه وروسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې را وته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په کول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د اروښاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنیار سبې اندازا خوندي، ما ویل غنیار
خدای عقل چو زړه دی ولې راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان، ولی مات دی اتا کړو فکر او خیال، ولی ولی پرنا ورزی خوبونه، ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ، ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ، ولی تریخ دی کړ بلتون او خوږ وسال، خدای ولی دی زوانی هر چاله ور کړه، خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه، ولی مال دی د ولی طاقت را کړ، خدای ولی خدای ولی خدای ولی. په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د خزانو نندارتون د چین د شیزنجان ښار په نانچان موزیم کې پرانستل شو. دا د نندارتون د پرانستې په محل د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان رسول باوري وویل چین له پخوا له افغانستان سره ښې تجارتي او فرهنګي اړیکې درلودې او دا اړیکې تر اوسه دوام لري. پوهان باوري هیله وښوده چې د دې نندارتون په جوړېدو سره به د چین خلک د افغانستان په اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کړي. د افغانستان د خزانو په نندارتون کې لا څلورو لرغونو ساحو تورغونډۍ آی خانوم تلاتپی او بګرام څخه 231 قلم آثار ننداری ته وړاندې شوي دي. د پکتیکا په مرکز خرنه کې د عامه کتابتون لپاره نوې ودانۍ لا جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د پکتیکا د عامه کتابتون د ودانۍ په پرانیستغونډه کې د یاد ولایت والی محمد الیاس وحدت په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابرو کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د پکتیکا والی ژمنه وکړه چې یاد کتابتون به د کتابونو له اړخه نور هم غني کړي. د کتابتون دا ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لا پرمختیا بودیجې څخه د یو کال په موده کې جوړه شوې، په بیلابیلو برخو کې یو اندازه کتابونه او د مطالعې لپاره مناسب ځای لري.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپل ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو. نو بټول عمر سوانی
وي، نو بټول عمر دنیا وي، بیا وګران سوالو جواب وي زان بټي
جانان سپرلے، وجدان مستی، خکلا لیونتوب، جون بی خودی، یار ارمان، شراب کیفیت، فلسفہ بغاوت، دا هغه لفظونه دي چې پاوری دوی مکتا د سپیڅلی بغاوت دی وستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو زکه خوای جون دو قرار او رو بدی،
جون دو قرار او رو بدی، نبیو سے شی نیو سے کی پیار او نور یو تپل چور دی، پیار او نور یو تپل چور دی، داسی پتی رشی
دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلی بغاوت د هغه شاین شال قلم راټوکیدلی الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتی فکر لري، له خدای سره ځانګړی اړیکه غواړي. عبدالغنی خان
غنی خپا
غنی خان په کال 1944 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1996 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند توپیرونو او د آگاهۍ له عذاب دردیدل دی و داسې خدای په لټون و چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي، او بیا د هغه نه آرام روح د یو هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه ناقرار روح له یو خان او ماسر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یو ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لای هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چې دیوس د بدن وی سبت سبد خوی تو بهل د شرابو، چې شراب درته پراتوي، چې بډا شیخ لکړ شپ بیا تو بتو بدسکه، غخ د بدو بدوي د ناکام چې تخکه، نو اي مولا لاس د ټکړو شکورتا ویرندانو تخرب، غریب سوکړي جماعت کې شراب.
غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر له ژوند، مینې او عشق له کیفیت سره داسې راز و نیاز غواړي چې د مینې کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینې جنگ، ګیلې مانی، کله ډاډ او کله نارامي، دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیول جاموي دا چتا ترنې سترګي غلی اوای سلام.
هغه مرګ څو کال وړاندې له پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي،
خدای خپل دی الله جمیل او رب الجمال الله ان په دغه لار او تسری رسیدی شي پاکه ته نشي رسیدی عقل باندې نو یو نه دا ټول یو کی ته ما هم مضمون دا کلا غو چې ټول کائنات کی ډیزاین دی دیونو کې دیونو کې دی بوټو کې دی بنینو کې دی یو خاص ډیزاین کی جوړ شوی دی هم عقل ډیزاین دی پېټ کیږي میوټیشن په کې سیستماتیکلی جوړیږي چې کوم شي سره ته یو کې ته ته باندې کېږي
غنی خپل خالق سره ځانګړی مینه درلوده او د دغه مینه د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړی لار جوړ کړی و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړی.
حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا.
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوه. خو لزینو شیرونو څخه داسې ښکاری چې د خپل ژور او عالی فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوښې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد کا بت خانہ دا چی جانان پاکی اسیگی ہم حقا زما کا بدا چی جانان پاکی اسیگی ہم حقا زما کا بدا سپدے پہدے نیم مسجد کا بت خانہ دا.
نوې کال د نویو هیلو د پرکې دا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړيږي. اجمل تورمان ته وکیګو چې له نوې کال څه هیل لري.
تیرا کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تار درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبری لرم ستورو تزان رسوم سپینی وزری لرم د جنگ ترکور ورزم د جنگ ترکور ورزم ورته پیغام لرم پتور نو ورزم ورته سلام لرم د جنگ ترکور ورزم ورته پیغام لرم په تور نه ورزم ورته سلام لرم د نوی ورځ په مخ د نوی کال په خاطر تر تل من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممر الویگا ترمنز ممر الویگا ما او جانان می پریکتا زخمی گریوان می پریکتا افغانستان می پریکتا افغانستان می پریکتا.
دا چم د سرو تال دے په گډا رازی سندری دا اوس چی په ناز لاړی اوس به بیا رازی سندری. په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نوی نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوانتري هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننې برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج خلو.
هنر جاج
و سر دی سا پا چکم دے دا بے جوڑ دے آزاد مستقل سن دے باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم یا رے گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو بین چی موانس و مذکر کنا کومل موانس سر با تشبیکو او دا چکم دے تیور مذکر سره. نو دغه دوه شکلونه لري په هر یو راک کې دواړه شکل هم کېدی شي، یو شکل هم کېدی شي. نو دا راک استعمالیږي. بیا پکې نور خبر راځي وادی سموادی. وادی سموادی چې دی، وادی دی ته وایي چې په کوم راک کې ډیر استعمالیږي. سموادی دغه په نیم دغه سره استعمالیږي. نو بیا دی کې یو بل شی وی چې هغه ته پکړ ویلی شي، پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ ورته وایي کنه، یو ورکوټ زی وی چې دغه علاب کې لکه مثال خبر ساده نیری سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کن سارے ما بدا نیر سادا نی پا ما بگا مر سدا نیرے سا دیکھا اگر راگ معلومی کی مثلا شو اس راگ ایمن شو راگ نی ایمن شو سا نیرے گرے سا پم دغه دوم رزه کی معلومیږي چې دا دغه راګ دی نیرے گا ما دا نی زا سا نی دا پ ما رے ما گ تے نی دا نی رے کر نیرے سا نیرے گرے سا لکه دی دا دوم رزه چې کوم دا اغراق معلومه دس دا هر راګ یو شکل وی ها نو هغه مالکم اس کی شروع سا سا گ سا نی د ما د نی سا گ سا د نی سا ما گ ما د ما گ سا سا نی د ما گ سا گ ما د نی سا گ ما د نی سا نی د سا نی د نی سا گ سا سا نی د نی سا گ ما د ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ke ala punam ki gidi da alab hoy us ma sargam ko kana da alab ke hum razi masal khabar aa الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویل شي نو الاب نہ بیا کمپوز نہ جوڑی گی طرز نہ جوڑی گی چ پ دغه دون الاب دکره مثلا کتی زویم کسلو ویم نو دیک بز ټکی واچو مثال خبره کد بل نہ اخلاص غواڑی کد بل نہ اخلاص غواڑی اول تد بل پکار شا خپل مرام تر سیدیشی کمینا وس خاک سار شا د ملنګ جان ساشیر دی اوس دا ما په لاب کې وچه سم د سیمه اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پر بیا لار اسانه وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره تا دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبر راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډیر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سې ورشه ده چې د موسیقي هغه ځان چورتوي ځانې زړې ده او بلکې د موسیقي هغه مالګه ده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه سې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو هغه سې نات په شکل هم کیدې شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مالګه ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څومره آبادوي شو هر څه کرلی شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیف چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه مونږ مخ ته کوي شو مخ ته لې شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو بازه باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو دا څنګه معلومی شي کوم سر کې او بیا ډیر خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي بازه باز شانی داغه نه کومه کا اخلي مخکزي نو باجا د سرته وینځ باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کده باجی یا د هارمونی د جوړښت را شو د څومره بټنی چي دي پدې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بدو وای شو زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کله دا غټ او مین आवाज چی دا به پر اغون کوم توپیر کی تاسو یو راکته غټ आवाज نسی بلته کمزوري نسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیر پیچیده خبرې دی، بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی، خو زه مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې واچو، لکه اغه نیم 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 سوریان چورته وای کنه کومل تیور اغه مونس مذکر چې ورته ویل کنه سی، نو اغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي، دوله سوره جوړیږي. نو دې نه ګورو دا ساشو دا پغټ اواز اوس دا دیزنه دیزه پوری یو شه دی، دیزنه دیزه پوری یو شه دی، دیزنه دیزه پوری یو شه دی. خو دې ته سبتک ویلی چې دا یو سبتک دی، دا دویم سبتک او دا دریم سبتک، مت سبتک، مندر سبتک او تھار سبتک. لکه اولنې سبتک غټ اواز، لکه مثال سا صحیح شو کنه، دلته به وچی سا دسې غټ اواز سره سا سا دسې غټ اواز سا گا ما د ما گا سا. نو دلته خو مونږ سندری په اسانه نشو ویلی، نو بیا مت سبتک ترازو، مت سبتک یعنی مدم یعنی درمیانه د کی आवाज، نو هغه اصلي
یعنی دغه هغه انټونیشن نارمل
سی. آفرین. نو بیا دین ډیر आवाजونه داسې چې زلچوي، لکه نری आवाजونه چې هغه پور ویل شي بیس کی आवाज کار نه کی، نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي. هر یو راک چې وی، هر یو راک یا پنځه سوروي یا شپک سوروي یا وسوروي. نو په خو د درې سور راګمو او د سلور سورمو زیاته مو کمو، بیا استادانو پکې دا دغه وک چې د 500 سور نه کم نه وي او د 300 سور نه د 200 سور نه زیات نه وي. نو د سراګونو شته چې 500 سور زی او شپږ رازی، 500 زی و رازی، شپږ زی 500 رازی، شپږ زی و رازی، دسی یا و زی و رازی، دسی دسی دغه مشته.
او ساز ته مخکې په دغه دراګونو زین نمونه چواسه اکثره هندي و.
بله.
لامل څه دی؟ آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج و او دراګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه؟
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه، غربي خو خارج کې ډیر زیات دی. د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې دغه شوی، او د هندستان زما په خیال چې په یو تعداد خلک دی هغه په مذهب کې مداشته کنه،
بشکو بشک.
نو یشه چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي، ډیر خیال ساتي. نو هم دغه ستر مونږ پورې رسیدلې، مونږ د شوق په حساب سره خوانتي اخلو دغه سي دغه کو. نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب ښکاره کی. او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي، په سندرو کې او په طرزونو کې، غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی، او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره، د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږی نورم زیات شي. بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته.
د وروستي پښتنې په توګه که چیرته موسیقي کې هارمونیا نه وي، آیا موسیقي به سم یا درسته په مخ لاړه شي که هارمونیا پکې نه وي؟
نو کوي خو ډیره خبره ده، او کنه وي نو بیا داس یو کس پکې پکار دی چې یو مشر پکې داسې وي، یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چورته وي کنه، ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسې وکړي داسې وکړي، نو هغه ساس ترتیب جوړوي شي. خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیخیږي، لکه منګوالو شپېلې توله کنه، دته مونږ پښتو کې شپېلې وایو کنه.
بله بله.
ښه. نو د دې سورنه معلوم وي هلته پیلې کلي شي، دا کم سور نه دی او کم سور دی، نو بیا د هغه دغه نه هغه ځان ته لاره پیدا کوي شي. بیا نور سازونه ورسره سور کی، د سیو سازینه غونډې او ساز جوړ کی، دغه جوړ کی ارمنه پکې نه کنه، پر باب دی او ساز وګيږي، په ستار دی وګيږي، په شپې لې دی وګيږي، په نور سازونه دی وګيږي. نو چې وی نو ډیره خبره چې اسانتیا مرته وي او سپورټ مرته ور کوي.
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي. هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي. غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي.
فنکار اکو په فایل کې دارته وایي چې والي شعر وایي.
شعر خو
اور خدا مانے وزے کی چھپ ختنہ وک پر نمور تو ویلے سے زک شعر وای مچ شاعر ما
اس بے پر اصلی علت بند خبر یو کہ شاعر خو یا
اصلی لت دادا چی ہا سچ جسما پزڑ کی دی جسما پدرن کی دی پادے خبر یا پادے ڈول نشم کولے بیان کم واغا تا د شعر جامع اور اغند ما شعر تر جوړو
اقدرت وای چی اتروسا پوری تاسو څومره شعرونه لری
دا سه دقیق شمیر خونه درته معلوم خو تقریبا د 200 په شاوخوا کې دی
کله تاسو شعر لیکي آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوي
اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یان دین شعر ظاهری وجود چې کوم دا د تبعیت توجه وشي ز خپل مر توجه کوم هر څوک زکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي کنه مخکله دنه شعر ولی کی اول ورته چوکاٹ تاکي سه پکم چوکاٹ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي لدین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به تاسو وانانګری چې سړی وای چې زه باید دغه سیر استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شعر کې
اني زای سه اوس کې درته وای چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلای سي ښه شعر ویلای سي آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې سرقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت می لکه ډیر په لوړ درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شعر لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پایلې یا لیکل پایلې نو یو څه خامي به پکې کته چې درته وایي چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې معلوم راځل شعر پیل کړه ذات په دینو په دلم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په پایل کې خام و
هو ډیر خام و ډیر فرق لري او ما حتی دا اوس چې په کوم مقام کې ما دا فکر کوم نه ګرځي چې دا سیو شاعر سم زه د مشهور سم ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولې خوخ دي کی فقط هغه وخت کې چې کوم وخت معلوم راځل شاعر پیل کړه زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې ما په زړه کې دي او دا ولي کوم خلاص څه شاعری کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم
مخکې لدې نور پښتنو ته راسو کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواخ ده کراته وایې
د شاعر خو هر شعر خپل خوخ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت په وسل کېږي او د شاعر د زړه خبره وي د زړه خبره خو معمولا ګران وي یو غزل درته وایم نه مې لیکل ده
مهرباني
غزل چې صاحب حسن د راوړي ایمان توری صاحب حسن د راوړي ایمان توری زړه کې ساتم د رازونو په شان توری یا سپرلې دی او یا مینا د خیسته او یا د جام په تلوسه کې نهان توری څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژباړو هم نن د ارمان توری
بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژباړو هم نن د ارمان توری زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم خپل وجود را یادوي د باران توری خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی چا می لستی د شلیدلې گریوان توری لاس می ونیسا په ټنډه ملایکې راته وایې د سپېسلې قرآن توری شعر سوی خو د ژوند د انځورونو شعر سوی خو د ژوند د انځورونو د رنگونو په سایه کې روان توری او ستا غزن پرې ستا د مینې تند پلوري قربان توری قربان توری قربان توری
کوم سره ته وای چې آی کلام په شیرونو باندې کرکتنه هم کړی دا
زه چې کلا شعر لیکم د نه مخ کې زه یو مصرا یو بیت ولیکم اول په ذهن کې خپل به کرکتنه کوم بیا چې کلا غزل بش پړه کوم یا کوم شعر نظم بش پړه کوم بلاغه ورسته په یو زل دوه زل دی زل خپل کرکتنه کوم د دې نه وراخوا چې کلا منګه په انتون کې وو هلته موږ بهیر درلوده خفال بهیر وو په غږ فعال غړې او مزه تقریبا سو شعرونه مې ته کرکتنه ته وړاندې کړې دي
تاسو غواړئ د خپل شعر لاره څه بیان کړئ کده سي وزیرته وایې
لیوال سے یو خبر دا غوای چې موږ لا ادبیات غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر دا و. زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم او زما زړه هم زما هغه فکر هم همدغه سې ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکي که څنګه؟
هو، نثر لیکم، تحقیقي مقالم لیکم او هنري نثرونه لیکم، لنډې کیسې هم کله کله لیکم.
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا له شاعرانو څخه د هغو شعرونه غواړي، او یا هم کله چې شعر خوښ شي پرته له اجازې هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې. دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسې شعر ویلی یا یې درنه غوښتی که نه؟
نه، اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده، هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري لکه عام خلک. ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیله نه ده کړې. البته په میدان کې یا په میدانی هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلي دي، خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې چې راووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي. له ما نه چا غوښتنه نه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي، چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي.
که چیرې کوم سندرغاړی له تا نه ستا شعر غواړي، خوښېږي دې کوم سندرغاړی ته خپل شعر ورکړي په خپل آواز وایي؟
که چېرته هغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم، لکه هارون باسا، شفیق مرید، جاوید امرخیل، داسې یو سندرغاړی نور هم دي چې غزل ویلی شي. البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده، چون هر سندرغاړی نه شي کولی چې غزل ووایي. دا هغه سندرغاړی دی چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي، کمپوزر ته جوړ کړي.
ډېره مننه، خیر اوسې.
مننه.
اکثر پښتو لنډې کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل د همداسې یوې ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي.
د ښار شپنۍ خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه. لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بېباکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼي دروازې خواته په وړوکي چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی. د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه. ژریې خپل ښایي لاس د خپل ماشوم په سر کې خود. څو ځله یې خوله وازي وکړه، پاسې اسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل، بېرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ، د هغه سترګې یې ښکل کړې. د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې یې په سلګو نیولې انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تن دي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسه یې شاته اچولی او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرقه و چې د موټر د بریک ویرونکې آواز یې د خیال ټول مزه وشکول. ژر یې په خپل غیږ کې یاسر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو،
لسترګوی د بی وسی اوکو د مهاجرت لار خپل کړه. لزای پورته شو یا سړی په غیب کې مونی وو او روانه شو. په چابکو قدمونو د خار په خوانی مارکیټ ته ورسید. مارکیټ ته نه نوته. د مارکیټ نیم دکانونه به خلاص شي وو او نور هم د خلاصې دو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په نا امید قدمونو د دکان له مخې روانه شو. څو دکانونه یې نور هم وکتل، خو بې له دې چې ما فکره خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل. د ورځې نهه بجې به وي، ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم نه ترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وی اورېدلې. مینې بیا خپل خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ور مخکې شو، نه. دکاندار جارو په ځمکه گذار کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل، راځه دننه دکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننې برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو په خوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوري اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره وو. لدی ټبره د پښتنو یو بل مقتدر او ژبه شاعر هم راوتلې ده چې نوم یې اسعد او د محمد زوی وو. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 400 هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسد سوري په غور کې اوسېد او هلته د سوري خاندان په پاچاهي کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسد محمد سوري و چې په کال 425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسد ډیر خاشار ویل او نقل کچي، سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوري سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور ک. په دې وخت کې شیخ اسد هم د هنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوري ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوري چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو، له غیرت په بند کې ومر، او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوري پر مرګ ساندي وویل. په دې ډول اسد سوري د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوري لټبره چې وو، د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوري سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوري د غور له مشهورو شاهانو څخه ده. د امیر محمد سوري د مرګ په باب د پټي خزاني او طبقات ناصری روایت یو راز ده. د پټي خزاني مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوري څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوري د امیر محمد سوري په ویرنه، یعنی رسا کې ویلی و. او دا هم د شیخ اسد سوري د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلويخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو کړم کو کار، د فلک لچارو څو کړم کو کار، زمولوي هر ګل چې خاندي په بهار، هر غټول چی په بیدیا غوړی د وکا رژوی پانی کاندی تار پتار ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا ډیر سرونه کتر خاور لاندې سار د واکمن لسره خول پرې با سیمړسی د بیوزل وینې توی کاندی خونخوار چې لبر مې زمری ر پی جنگلو کې ل اكو به داری تیرو جبار پر سوریو باندې ویر پر وت ل پاسا محمد واکمن چولاړې په بلدار یو وار شو اسیر پلاست مرچمنو انتقال وکړ قبر ل بلوار په سماوي ودان هنګران وو په سماوي ودان هنګران وو پټی کنو پر درست جهان او څار د محمود د جوبلورو په لاس کې ووت د محمود د جوبلورو په لاس کې ووت چې غزنته یې بوتلی په تلوار ننګیالی ول رقید مړینه د زکا څه یې والو ته له هسته په دیلار
په شاعری کې د مفکوري موجودیت حتمی دی خو تش د مفکوري شتوالې د شریعت دلیل نه ګڼل کیږي بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلی وکړي نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده په ورخمین خیال کې د اروخاد غنی خان د شعر ډکلم دراورو ماوی چی غنی یار سبی انداز غوندیه ماوی چی غنی یار سبی انداز غوندیه ادب دے در کی کم زبان دراز غوندیه قصه د گډ وډا نسم خان شوی نشو کی شوی قصه د گډ وډا نسم خان شوی نشو کی شوی خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غوندیه پټه دی وران ویجاړ دی او کګی وګی دی پولی پټه دی وران ویجاړ دی او کګی وګی دی پولی کری پکې ګلونه حسن ساز غوندیه لیندت ماته ګډا او شډل مډل دی غشه لیندت ماته ګډا او شډل مډل دی غشه گزار دی رسا لګی تیر انداز غوندیه دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندیه کرنګ وی که تراش وی که چارمه تک بدلا په خپل لار روان یې بی استاد غوندیه مینه مینه خدای تپلار جانان وای په مینه مینه خدای تپلار او جانان وای دا زکه خوبې تولا بی انداز غوندی ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی ادب ته در کې کم زبان دراز غوندی
ما ویل غنی یار څه بی انداز غوندی دے درج کم زبان درازا ہندیے ادب دے درج کم زبان درازا ہندیے Thank you.
شدل بدل دغشی گزار دی رساد کی تیراندازا خوندیے گزار دی رساد کی